في درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم دی خبرونی تمو هرکلایکم د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخوانی 15 پیلوټان د بهر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا پیلوټان له کوم هیواد بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو زیاته شوي چې د مسؤلانو په هڅونه دا کار شوی دی. د افغانستان د غازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع غاز په ارزانه بیه رسوي. د یاد شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. کریمی ویلي د کابل د 22 ناحیو اوسیدونکو به د یو ځانګړي مهالویش له مخې له دولتي شرکته یو کیلو غاز په اویا افغانیو اخلي. دوی وایي چې دا اقدام د سفن توکو د لوړو بیو د راکمولو په هدف کوي. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قمانداني چمتو کړی ویل شوی چې د اګست 16 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو تر څنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پېښې د څېړنې لپاره ګمارل شوي ډلې له شنونکو او څه باندې 100 تنو سره خبرې کړي دي. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولندی رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړی ډله پوځیان د شنبې په ورځ د هیواد ته ورغلل. د پوځیان داسې مهال ختیځې اروپا ته رسیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کېدو لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. روسیې ګواښ کړی چې د آزادي اروپا راډیو آزادي راډیو اته ویبپاڼې بندوي. دا ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او منځنۍ آسیا لپاره خپرونې لري. د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزاد اروپا راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه لوي پاڼو لري نکړي، وی پاڼې به بند کړي. د فساد د څیړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د مؤسسې لخوا کیږي. او لوی تازه څیړنې سره سم د ویټامین ډي کموالی په کورونا وایرس له ژر اخته کېدو سره مرسته کوي. په دې څېړنه کې چې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له پیله تر اوسه تر ټولو لویه څېړنه بلل شوې، هغه کسان چې ویټامین ډي یې کم وي هم په کورونا ژر اخته کیږي او هم د ناروغۍ شدت تر نورو زیات وي. نن یک شنبه د دلمریز 1400 کال د دلوی ولسمه او د میلادي 2022 د فبروري شپږمه وړاندې به واوري. طالبانو د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د بیو د کنټرول امر کړی.
امیدوار اوسو په نظیر راتلونکي کې نرخونه کنټرول سي او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو وغوښتل چې مرستې له سیاسته جلا کړي.
په داسې یو حالت کې چې کورونا هم مخ په زیاتېدو ده، هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو د بندېدو سره مخ دي.
د ترکیې سره میاشت ټولنه افغانستان ته 2500 ټنه مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په اروزګان کې مرستې وویشلې.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي.
دا خبرونه ز اسمت ساروان ده، شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون ماسپښین د 3 بجو د 2 او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی و. د طالبانو حکومت خپل اړوندو ادارو ته دند سپارل چې په کابل ولایتونو کې د لومړنیو توکو بای کنټرول کې دوی دا اقدام روسته تر دې کوي چې نن سبا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته ښه شوی دی، خو شکایتونه شته چې پر بایوی اغیز نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیکت کې زیاتوالی او پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې له مخې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه ختلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم کره ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته وویل چې هره اونۍ زیات شمیر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي له دې سره سره لا هم افغانستان کې د ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې چې بیه کمه شوې بازارونو کې لا هم د توکو نرخونه لوړ دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی اړوندو ادارو ته د لازمو اقداماتو سپارښتنه کړې.
کار پر روان ده خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ سوی نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول سي او ولایاتو کې هم دا خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې د طالبانو په خبره د ناروې په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکونو پخواني فشارونه کم کړل. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د امریکا خزانې وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نقدو پیسو د لیږد اجازه هم ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدرداري که څه هم شکایت کړی و چې دوی افغانستان کې له خپلو 115 میلیونه ډالرو څخه ځکه ګټه نشي اخیستلی چې په خبره یې طالبان مرکزي بانک کې د دغو ډالرو د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. خود افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې د الدرداري خبرې غیر مسؤلانه وبللې او وی ویل دا اندازه ډالر تر اوسه افغانستان بانک ته نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی مرکزی بانک کې کافی اندازه افغانۍ لري.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له نړیوال بانک او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې له روغتیایي سکتور سره مرستې له سیاسته جلا کړي. د دغه وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مرستو د درېدو له کبله د کووید-19 ناروغۍ د درملنې 2 مرکزونه له فعالیته غورځېدلي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د هغه 10 روغتیایي مرکزونو له ډلې 2 هغه له فعالیت غورځېدلي چې نړیوال بانک یې تر 2024 کال پورې د تمویل مسؤلیت منلی و. دا روغتونونه د افغانستان د تیر دولت په وخت کې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي و. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر وایي دا محل یوازې کابل کې افغان جاپان او ننګرهار، هرات، قندهار او هلمند کې د کورونا د درملنې مرکزونه فعال دي. خاغلی عمر ازادۍ راډیو ته وویل کمالی مرستې ورونه رسیږي دغه روغتیایي مرکزونه هم ممکن وتړل شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو، بل خصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي. په داسې یو حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی ترسره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نه شو کولای، دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نه و مختص شوې، کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې د هغه په اساس د موږ وکولای شو چې دغه 10 روغتونونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل.
عبدالباری عمر که څه هم د کورونا د نویو پیښو تازه ارقام ورنه کړل، خو وی ویل چې تیرو څو ورځو کې په نسبي ډول افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه نږدې 1,60,000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 5,500 مړه شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د کورونا ورځنۍ معاینه کیږي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه لري. تازه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته د کورونا د دغې بڼې د تشخیص کیټونو د ورکړې ژمنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي برید عاملان له افغانستانه ورغلي وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دغو بریدګرو روسنیز کمپونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپلو ګټو دپاره استعمال کې، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د هماغه ترهګرو د روزونکي او پالونکي هیواد لمنې ته رسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسېدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکیل دی. که ستاسو یاد وي، کلونه مخکې ولسمشر غني کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی. د امریکا د سودی د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅکله د ترهګري توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسي پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګري حمایه کړي او وایروزي.
د پوهنتون استاد ښاغلی پیژاندو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د ماښام تر اوسه په منځنۍ سپه دولش پښتنې دوام کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه د بي پولي خبريالانو د بنسټ تازه راپور رد کړ. د بي پولي خبريالانو بنسټ یا آر اس اف د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه د طالبانو لخوا 50 خبريالان نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره توقف شوي دي.
عبدالقیوم زاهد سمدزی له هغو خبریالانو دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. هغه له نږدې 12 کالو راهیسې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی او وروستۍ دندې د پاکستان دوه نوي خبری تلویزیون سره خبریالی ده. ښاغلی سمدزی وایي چې موده وړاندې لومړی د پاسپورت عمومي ریاست پر وړاندې د طالبانو لخوا وهل او ټکول شوی دی، خو له دې وروسته کله چې د یوې ناستې په خبري پوښښ اخته و د طالبانو لخوا ونیول شو او په یو نامعلوم ځای او یوې سړی خونه کې د نږدې 24 ساعتونو لپاره بندي شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا په 50 ورځو کې دا دویمه پیخه ده ماته راوس او هیڅ ډول مسؤلیت احساس زه کورنۍ مې نه کوو. بیا هم نه څوک ستاسې د حیثیت یا د وکړي یا دغه په تورونه چې په چا باندې لګېږي بیا یې پوښتنه وسي.
د بی پولی خبریالانو بنسټ د تیرې جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره لیکلی پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې نږدې 50 خبریالان د طالبانو لخوا یا نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره بندي شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د طالبانو لخوا وهل شوي هم دي. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري او له ترسره شوي او پیښو هیڅ یو نه دی څرګند شوی.
د دوی مشران په ظاهر بنه او لوی مجلسو کې د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ خبرې کوي، خو په عمل کې داسې څه نشته.
خود طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د بی پولی خبریالانو د دې راپور په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی.
موږ جدي هڅه کوو د اسلامي امارت د ځواکونو د مسلک کول او په حوالو په حال کې تر څو په خبرو نور زینو کې خبریالانو سره څنګه چلند وکړي.
له بلې خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سباندې 300 رسنیو د فعالیت د درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په خبرګون کې ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خنډونو د لرې کولو هڅه کوي چې له کبله د رسنیو فعالیت درېدلی دی. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یوه اعلامیه کې وویل د یوې نوې سروې له مخې د طالبانو له وخته رسېدو را په دې خوا په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 318 رسنۍ بندي شوې دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویند انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دوی حکومت به د رسنیو د فعالیت په وړاندې خنډونه لرې کړي او له رسنیو هم غواړي چې د رسنیو پر قانون عمل وکړي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د ترکیې سره میاشت ټولنې ژمنه کړې چې افغانستان ته به تر یوې میاشتې پورې 2500 ټنه مرسته ولیږي. د دې ټولنې مشر او ورسره پلاوی د ژمنه په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو ته ورکړې ده.
د ترکیې د سری میاشتې مشر کریم کینیک چې د سری میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یوه پلاوی په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینیک پرون شنبه کابل کې بیلابیل لید کاته درلودل او خبریالانو ته وویل چې ټولنه به ژر افغانستان ته د 10 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرسته واستوي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ترکیې د سری میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلي او ډاډ یې ورکړی چې تر یوې میاشتې به یې 2500 ټنه بشري مرسته افغانستان ته راورسیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د ترکیې د بشري مرسته به په دوو جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسه او درو درمل پکې شامل دي. د خبر پانی لمخې طالبانو د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د دیج منی هرکلای کړي او له هغوی غوښتنه ده چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې سری میاشت داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې په کور دننه شاوخوا 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغو اړمنو افغانانو سره له وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو لخوا مرستې پیل شوي، خو چارواکي او هم اړ خلک دا مرستې کافي نه بولی، سره له دې چې طالبان او دغه خیریه بنسټونه د خپلو مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. خو ځینو بېوزلو افغانانو ازادي راډیو ته پرله پسې شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې تر ډیره عدالت له پامه غورځي.
د اورسګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر اړو کورنیو ته خوراکي او د پوشاک مرستې وویشل شوې.
په اورسګان ولایت کې یادو 15000 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکي د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP لخوا ورکول کېده چې تیر ورځ نه وخته یې لړۍ پیل شو. د دې مرستو په لیکون کې ادارې یا کیارو یا د کندهار د کډوالو چارو سازمان یو تن مسول محب الله زاید وویل چې د اړمنو 15000 کورنۍ سرویس موده مخکې پیل شوی و او نن یې ورباندې د خوراکي توکو د ویچ لړۍ پیل کړه.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي، 15000 غریبې کورنۍ سروي کیږي چې دا پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په مالي ملاتړ او د کندهار د مهاجرینو موسسې کې همکاري باندې تطبیقیږي.
بلخوا په همدې ولایت کې د سری میاشتې د ادارې لخوا پر شپږو کورنۍ باندې ژمنۍ پوشاک هم وویشل سو. د اورسګان ولایت د سری میاشتې ادارې مسول سیف الله مبتون وویل چې دا ژمنۍ توکي کمپلې او جمپرونه پکې شامل دي چې د سعودي عربستان د باچا ملک سلیمان د خیریه بنسټ لخوا ترسره شوي دي. بلخوا بیا مرسته ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې هغوی ته بشري مرستې ورکول کیږي.
اوس چې دغه په کورو کې وړي د دغه روپۍ نه لري چې دې دغه کې نو یو ګاډي چا راوستل ده، چا ورځ سره کم راوستل دي نو دا فارم سره ډېر موږ خوشحاله یو چې تاسو سره مرسته وکړه چې تاسو راوست کور ده.
د اورسګان ولایت د اقتصاد مسول مولوی حسن له مرستندوی ادارو غواړي چې دې ولایت کې خپل بشري او نور اقتصادي مرستې لاړمون سره زیاتې کړي.
سمو شخله ازادي رادیو ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځني صفه 12:15 نیوي او FM 0.15 صفه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام پرون ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی او چې نن یې تکرارو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پریکړې سره سم اروپا ته د امریکایي پوځیانو د رسیدلو لړۍ پیل شوې ده. پرون شنبه لومړۍ ډله امریکایي پوځیان پولینډ ته ورسېدل. په دې اړه هم په دې خبرونه کې تفصیل در اورو، خو مخکې تر دې چې د دې موضوع تفصیل در واورو یو لړۍ لرو څو راپورونه په یو ځای سره خبرو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه کې زما سلامونه ومني. د پوخانی حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمه کارکونکو وای د طالبانو له لوري د یادې محکمه په منځتلو سره پنځه میاشتې کېږي چې بې برخلیکه دي او معاشونه یې هم نه دي اخیستي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې پخواني قاضیان او کارکوونکي وایي په دې پنځو میاشتو کې د کورني تاوتریخوالي ډیری قرباني میرمنو له دوی سره اړیکې نیولې، خو دوی نه دي توانېدلې چې له یادو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو توان نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي د یادو محکمو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د دوی محکمې به د تاوتریخوالي د قضیو د قربانیانو عریضو ته رسیدنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
سیم خار داره که در یک آین گرفته بودن او را به طرف ما زدن با پای مسابت کرد.
دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې محکمې یوه کارکوونکي ده چې څه باندې شل کاله یې په سترې محکمې او لوی څارنوالۍ کې کار کړی. دا وایي چې د طالبانو په راتګ سره وزګاره شوې او برخلیک یې نه دی معلوم. دا میرمن غواړي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې وانخلو. دی ازادي راډیو ته ویل لډی رستونزو او خورا محدودیتونو سره سره یې لوړې زده کړې وکړې، خو له دې ټولو تجربو او خدمتونو سره اوس له دندې شړل شوې او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
دیوانای مختلف سره محکمه وظیفه انجام
بستر محکمه په بیلابیلو دیوانونو کې میدان د تر سره کړي. لخوارا ستونزو سره می په هنتون ووای، خو له بعد امرغه چې اوس په بی برخلیک حالت کې لبات اقتصادي وضعیت سره کور کې نول سوي. شل ورځې د مخه د قضایی قوې د امر لیدو ته ورغلم. د قضایی قوې امر خپل لاس مخې ته نیولای و او هیڅ ونه غوښتل چې موږ ته وګوري. موږ ته وویل چې محکمه تاسو ته هیڅ اړتیا نه لري. موږ د هغو تورنو کسانو لوري کې وخل کې کوچې لبند او د محکمو د لوري هم را باندې
فشار قرار داریم.
په 1994 کال کې په فاریاب ولایت کې د خپل میړه له لوري د ریزګل په نوم د یوې ښځې د پزې پرې کېدو او په غور کې د زنا په تور د خلکو له لوري د یوې شکلنې رخشانې له سنګسارېدو وروسته د پخواني حکومت سترې محکمې د 1995 کال په جوزا میاشت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسېدنې محکمه جوړه کړه. د سترې محکمې د اداري کارکوونکو د معلوماتو پر بنسټ یادې محکمې په کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1500 قضیو ته رسېدنه کوله. د یادې محکمې دوو تنو اداري کارکوونکو د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد محکمو له منځه تلو سره د کارکوونکو برخلیک نه دی معلوم او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو هم خپلو قضیو ته د رسیدنې مراجع له لاسه ورکړي.
محکمه خوشنط علی زن یگانه محکمه بود.
د ښځو په ضد د تاوتریخوالي محکمه یوازینۍ هغه محکمه وه چې د مدعي او مدعي علیه ترمنځ به یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په پټه رسیدګي کوله. اوس به دا شان قضیې چیرته حل او فصل کیږي؟ هغو کسانو چې په ځانګړو محکمو کې کار کوو اوس نو دوی خپل حق له کومې ادارې وغواړي؟ د محاکمو او د افغانستان د قضایي سیستم ټولې ښځینه کارکوونکې اوس له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی او برخلیک یې نه دی معلوم. نه دنده لري او نه هم معاش.
گاه وظیفوي دارن و نه کدام معاش دارن.
زنان متضرر خشونت خانوادگی د جریان پنج ماه اخیر
په تیرو پنځو میاشتو کې په کورنۍ تاوتریخوالي کې راګیر ښځو د ټلیفوني اړیکو له لارې له موږ څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو د تاوتریخوالي ضد محکمو د لمنځه تلو له امله موږ هغوی د خپل ولایتونو د حقوقو ریاستونو ته راجی کړي، ځکه بله لاره مو نه درلوده. د همدې قانوني ادارو نشتوالي له امله د ښځو په ضد د تاوتریخوالي ډیری قضیې نه خبرېږي، رسیدګي نه ورته کېږي او سترګې پرې پټېږي. د یاد تاوتریخوالي قرباني ښځې د هیواد د سیاسي او حقوقي وضعیت در کولو سره د تاوتریخوالي منلو او مرګ ته لغاړې ښودو پرته بل لار نه لري.
بیا مرګ را نه دارن.
په مخکینی حکومت کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو چارو وزارت او د غشان د ښځو د حقوقو د ملاتړ بنسټونو به کله ناکله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه خپرول، خو د طالبانو حکومت پر منځته کېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د یوې قضیې په اړه هم راپور نه دی ورکړل شوی. د سترې محکمې پخوانی کارکوونکی سدیس رسولي وایي د یادو محکمو ډیری کارکوونکي ښځې وي او په افغانستان کې ټولنیزو محدودیتونو ته په کتو یادو محکمو په ډیره ښه توګه د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي کوله او عدالت به ټینګېده.
منگا پابانی ٹولنا کے جوان کو خزا خپل اساسی مشکلات یو خورور تنه سویل لای پمدی اساس باندې دا محاکم ډیر اساس ولی اکثریت د محاکم کې زمونږ قضات هم خزینه ولی اداري کارمندان هم تقریبا اکثریت نه قربان ولی د محاکم کې کار کولی اما متاسفانه د طالبانو راتګ سره چې نوې تشکیل دوه اعلان کړل دا محاکم لغوه شوی دی د لغوه کېدو د محاکم نه تقریبا 15 نفر تر رسیدل په دې محاکم کې کار کوو اما اوس فلم ټول په کورونا زده
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د روان کال د دلوي میاشتې په 8مه نیټه د یاد سازمان د کارپوهانو د راپور پر بنسټ خبرداري ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي ترڅو افغان میرمنې له ټولنیز ژوند څخه بې برخې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل راپور کې د طالبانو حکومت له لوري له ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند څخه د ښځو د بې برخې کولو په باب خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د عدلي او قضایي ادارو د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د ښځو په ګډون ټولو قضیو ته رسیدنه کوي.
زموږ محاکم به ټول اجراءات کوي د ښځو د نورو ټول غږ اورېدل کېږي هره محکمه یې کوي د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ اورېدل کېږي په محاکمو کې او د ځینو دیوانونو تشکیلات نه دي پوره شوي اکثره پوره شوي دي. زموږ محاکم په شرعي محاکم وي او د اسلامي احکامو سره سم به فیصلې کوي هغه به د سترې محکمې تر نظارت او قیادت لاندې وي. ټول هیواد کې موږ اطمینان ورکوو کوم مورد باندې چې زموږ قدر امیر المؤمنین حکم کړی د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه ټولو مواردو کې ښځینه شکایت ولري مکلف د ادارې چې د دوی په غږ رسولو کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په 12مه نیټه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده شپږمه د ایس فرمان خپور کړ چې پکې د ښځو د حقونو په اړه ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه خو په دې فرمان کې د ښځو د حقونو د نقص کوونکو سره د چلند په تړاو څه نه ویل شوي. د دې فرمان ډیره برخه د ښځو د واده پر مسایلو راڅرخېده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غږ لا ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم استاسو لراستولو پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
حسن طوفان غزنی ولایت بیا کلو سوال څخه تماس کې هم ازادي راډیو خو دغه خاطرې دي هم خو سره خاطره خاطره ده پوس مرګر سلامون د تکی محمد غوث د سوز ازادي راځه خاطری دي وستا خبري اعلان سيتي د جرنالستان د کینیخه وازونه دي او خغاغونه دي مننه تر کو ډیر ازادي راځو خپ په مختګ راځو د تیر سلوي خاله نورم غواړو ان شاء الله.
دغه د ایران افغانان مشتاسي وړونه چې مشتاسي ټول وړونه دي او په مسافرۍ تللي د ایران ډیر ظلم ورسره کوي. کوم زموږ رهبر پېښوه چې دی د دې دغه ضبط ورته ورسېږي ټولو مجاهدینو مسلمانانو ته چې دا ډیر په عذاب دي که چیرې چیرې مانه دغسې ورته ووایي چې دغه بس خپل په خشتانه دي را واوړي را دي سي خپل افغانستان ته په خپل افغانستان کې د زحمت او ذلت وکاږي داسې وژنی داسې وی داسې جبر ورسره کوي چې بیخي بیا درکه. دغه ایران ته خو دې پیغام ورستی د مسافرونو هر سړی مسافر لري.
السلام علیکم ز سجاد د یلمن څخه تاسو ته زحمت ورکوم. اول خپل سلامونه درته وړاندې کوم. دوم دا خبره کوم چې تاسو ازادي رادیو باید دغه راغ تر مربوطه انجوګان او موسسات پورې ورسوي چې خصوصا دغه اوناس زکونکو سره باید دوی د غوړو پسکوټو کومک او همکاري وکړي. حتی که شاګرد او دغه ماشومان او اوناس زکونکو ته یو قلم یا کتابچه ورکړي دوی پر روان یا پر روح باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او دوی په زیات تشویق سره خپل مکاتبو او خپلو درسونو ته راځي. ستاسو څخه مننه کوو مننه ازادي راديو څخه د ازادي راديو سمو خاطره لرو.
د اوس لپاره زما له خوا هم دومره و. نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده ما شام تر او بجو دوام کوي.
نور بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د آزادی رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.